آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدم اوریدونکو د د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو لنډیسته.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان طالبانو د استازو سره په همدې ونه کې ګوري. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالبانو ترمنځ خبرې نن جمعه په کې وقفه راغلې ده، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مسکو ته تللی.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. ټاکل شوې ده سبا شنبه هم په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په باب خبرې دوام وکړي.
یو سبا اجنده او دغه ساختار د مجلس په منظم تر د نورو وسی ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ملي ملاتړ د دې ناستې پراخه ده.
او د امریکا د خپلواکۍ 243 کلیزه د تیرو کلونو په پرتله په متفاوت شکل ولمانځل شوه.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag. The brave men
د غره بوتونه د خبرونه په لړ کې به تاسو ته خبر شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافی سردار او عاشق الله رحیم سوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه وري. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې نن وقفه راغلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې ټاکل شوي مذاکرات سبا د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. که څه هم د بندو دروازو تر شا د دغو روانو خبرو جزئیات په مطبوعاتو کې نه دي خپاره شوي، خو ځینې چارواکي چې د خبرې څاري وایي دواړه لوري د یو داسې پیشنهادي موافقې د جوړېدو کوښښ کوي چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتل او دا چې تنبه تروریزم سره جنګیږي مشخص شي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د جولای پر 4 په کابل کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په تیر جون د میاشتې په 9 نیټه پیل شوې دي.
د پاکستان حکومت وایي چې عمران خان د افغانستان د حکومت په منظوري د طالبانو د استازو سره په همدې روان اونۍ کې ګوري. د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط امریکا ژغته وویل چې د دې ملاقات څخه وروسته به پاکستاني چارواکي افغانستان ته معلومات ورکوي. تر اوسه د طالبانو د استازو او عمران خان د غونډې د ځای او نیټې په هکله څه نه دي ویل سوي، خو د عمران خان ځانګړی استازی نعیم الحق ویلي چې دغه ملاقات به ډېر ژر وسي. ټاکل سوی چې عمران خان د همدې میاشتې په 22 د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم په واشنگټن کې وګوري. د پاکستان حکومت ویلي چې عمران خان به د سیمې په ځینو مهمو موضوعاتو د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د هوان مرمیو لګیدو له امله 40 ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکو ویلي چې په دې پېښه کې 6 ټپیان شوي دي. د هوان دغه مرمۍ په داسې مهال د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په بازار لګېدلې چې د دغه ولایت د چارواکو په وینا په دې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته روانه وه. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش امریکا غږ ته وویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په بازار دغه هوانونه او راکټونه د طالبانو لخوا توغول شوي دي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګایر پیټرسن نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره وکتل. ښاغلی پیټرسن هیله وښوده چې د روسیې او ترکیې همکاري به وکړی سي چې د سوریې د ادلیب په ولایت کې وضعیت آرام کړي. د ملګرو ملتونو استازی کوشش کوي چې د ادلیب په ولایت کې شخړې ختم کړي او سوریې د نوي اساسي قانون په لیکو کې هم همکاري کوي.
په جبل طارق کې چارواکو د ایران د تیلو یو ټانکر نیولای. چارواکي وایي هغوی ګمان لري چې په دې ټانکر کې خام تیل بارول او د ایران نه سوریه ته روان و. په همدې حال کې هسپانوي چارواکو ویلي دي چې دا ټانکر د امریکا په غوښتنې نیول شوی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل پلو د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو پخوانی قومندان ویلي دي که دغه ټانکر زر خوشې نشي ایرانی چارواکي باید د فارس په خلیج کې د وزارت هم د برتانیې غوښتي دي چې د تیلو دغه ټانکر دی خوشی کی د ټانکر 28 عمله هم نیول شوی او پښتنې کیږي.
د ترکیه او سوریه ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بم په چاودنه کې درې تنه وژل شوی. د خبر تفصیل د تاج امینیار څخه واوري.
دا ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې په چاودنه کې د سوریه درې اوسیدونکي وژل شوی چې د چاودنه پر وخت په موټر کې سپاره وو. د اناتولیا خبری اجانس ویلي چې چاودنه د سیمه ایز حکومت ودانۍ سره نږدې شوې. ښاغلی اردوغان همدارنګه ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو تروریستي عمل و. تر اوسه نه دي ویل شوي چې په دې چاودنې کې څومره کسان وژل شوي او دا هم نه ده معلومه چې چاودنه چا کړې. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ اشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ټونس صدر اعظم په عامه ځایونو کې د نقاب اغوستل منع کړل. د ټونس صدر اعظم یوسف شاهد په عامه ځایونو کې د حجاب او نقاب یعنی د مخ پټول منع کړی دي. ویل کېږي چې دغه پریکړه د امنیتي دلیلونو په وجه شوې ده. د ټونس په عمومي ځایونو کې د مخ په پټولو بندیز د سې شنبې د ورځې د ځانمرګي بریدونو نه وروسته لګول شوی. دغه بریدونه په ټونس کې د یوې ونې په ترڅ کې درېیمه پیښه وه چې په دې هیواد کې یې امنیتي اندېښنې پیدا کړي دي. دغه نامنۍ په ټونس کې د انتخاباتو په درشل کې شوې دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې درې واړه بریدونه هغوی کړي.
په ډنمارک کې چارواکو درې تنه تورن کړل چې غوښتل یې بی پیلوټ الوتکې واخلي او د اسلامي دولت یادایش ډلې ته یې ولیږي. د خبر تفصیل د زمين مومن څخه واوري.
ځانوالان وایي د درې کسانو نیت درلوده چې درون یا بی پیلوټ الوتکې او نور وسایل واخلي او په سوریه او عراق کې داعش وسلوالو ته وسپاري. ځانوالان ویلي چې د دې بی پیلوټ الوتکو نه په جګړه کې کار اخیستل کېده. ځانوالانو ادعا کړې چې دغو درې کسانو چې عمرونه یې د دیرشو کالو په شاوخوا کې دي په قصدي او سیستماتیکه توګه یې داسې وسایل اخیستي وو چې د تروریستي اعمالو لپاره ترې قوي وسلې جوړېدای شي. ځانوالان وایي دې کسانو دغه وسایل د 2013 او 2018 کلونو تر منځ اخیستي. ټاکل شوی چې دغه درې واړه کسان به د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې محاکمه شي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. په روسیه کې یو چارواکی د غداری په تور نیول شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې نن د جمعې پر ورځ وختي الکساندر وروبایوف ونیوه. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي نیکولا چوکانوف سلاکار و. ښاغلی وروبایوف څو کاله کېده چې د حکومت په مختلفو ادارو کې کار کوه. دا د پخوانی شوروي اتحاد د ړنګېدو را په دې خوا لومړی ځل دی چې په روسیه کې یو حکومتي چارواکی په عامه توګه په د غدارۍ په تور نیول کیږي. په روسیه کې که حکومتي چارواکی د غدارۍ په تور کې محکوم وګڼل شي 40 کاله بندي کیږي. او روسیه خبر ده چې د پاکستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ نړیوال جام په وروستۍ سیالۍ کې د دواړو لوبډلو ترمنځ پاکستان 315 منډې کړې دي او د بنګلاديش لوبډلې ته یې د 316 منډو هدف ورکړی ده. بنګلاديش په خپل نوبت کې تر اوسه 9 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځلي دي. د لوبې 12 اوور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونې لمړی رپورت. طالبان وایي د شنبې په ورځ به هم د امریکا او د غیرډلې د استازو ترمنځ دوم پړاو خبرې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې غزیږي چې ټاکل شوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال سبا د شنبې په ورځ له کابل څخه دوحې ته لاړ شي. په دې حق له پام کړی زموږ د همکار اکرام شینواری د رپورت ته.
طالبان وی دی دغه ډلې د اساسو د زلمی خلیزات په مشه د امریکای پلاوی ترمنس د خبرو اوم پړاو لا هم دوام لري او ټاکل شوی دی جمعې د ورځې د رسختي وروسته به دواړه خواوې د شنبې په ورځ بیا سره خبرو ته کینی. د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سویل شاهین د خپل ټویټر په پانه دغه خبر د اعلان پر مهال نه دی لیکلی چې په دغه تیرو شپږ ورځنیو خبرو کې سپر مخته شوی او کنه. خو د طالبان دغه وایان د تیرې چهارشنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې د امریکای چارواکو سره طالبان دوم پړاو خبرو کې د پام وړ لوړ پرمختګ شوی او دواړو خوب تر 90% پورې کار بشپړ کړی دی. امریکایي چارواکو لا د خبرو دوم پړاو په پیلو باندې تفصیل نه ده کړی. امریکایي چارواکو او طالبان د اسادو ترمن دوم پړاو خبرې د تیرې شنبې پورې پیل شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوی په دوحه کې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو د کانفرنس یو شمېر ګډونکي له کابل څخه سبا قطر ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوا چې دوحه بین الافغاني خبرو کانفرنس ته بلل شوی، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دوحه دا کانفرنس د نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري او په دغه کانفرنس کې به د افغانانو د بېلابېلو قشرونو استازیتوب پراخوي. ښاغلي زاخلوا ویل چې په دې کانفرنس کې به د ښځو او ځوانانو د استازو شمېر هم د تیرو کانفرنسونو په پرتله زیات وي.
یو څه به اجنډه او دغه ساختار د مجلس په منظم طرز د نورو وسي ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې بینګلی ملاتړ د دې ناستې پراخه دی. جرمني کوربتوب کوي، غونډه په دوحه کې کېږي، امریکا او روسیا او چین او همدارنګه ټول غربي هیوادونه د دې ملاتړ کوي. او اخر دا چې په داسې وخت کې راځي چې د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرې په هغه مهمترین پړاو کې دي. که چیرې په نن سبا کې خدای وکړي د امریکې او طالبانو ترمنځ یو د پام وړ پرمختګ وشي او یو هوکړه وشي،
دغه کانفرنس یو شمېر ګډونکي وایي چې کانفرنس ته 30% په شاوخوا کې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي بلل شوي دي. دا ګډونکي وایي چې په دې کانفرنس کې به 15 طالب چارواکي هم برخه واخلي. همداشان د افغان حکومت څو تنه لوړ پوړي چارواکي، د سولې د عالي شورا څلور مرستیالان، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت یو شمېر چارواکي، د پخوانیو مجاهدینو د ډلو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ښځو او ځوانانو استازي هم دغه کانفرنس ته بلل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر پخوانی رئیس او د سولې چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی هم دغه کانفرنس ته بلل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې ښاغلی رحیمی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او که نه. افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس ته ټول بلل شوي افغانان د کومې ادارې استازیتوب نه کوي او په کانفرنس کې به هغوی یوازې د خپلو ځانونو نمایندګي وکړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسادو ترمنځ د خبرو په اړه یو شمېر سیاسي مشران لا هم وایي چې دوی ته د دغو خبرو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې مشر ذبیح الله مجددي وایي د افغان حکومت د اسادو د ګډون پرته اصلا سوله نشي راتلی. ښاغلي مجددي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو قمندان سید حسین انوري د دریم تلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې طالبان باید پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به افغان حکومت سره لاسلیک کوي.
باید از طالبان مسلح و مخالفین مسلح
کشي، باید چې وسلوال طالبان او افغانستان وسلوال مخالفین په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به د هغوی او د افغانستان د اسلامي دولت د رهبری ترمنځ توشیح شي.
ښاغلي مجددي ویل چې په دوحه کې چې طالبان او امریکایان په کوم مسلو سره خبرې کوي هغه د مجددي په وینا د دواړو خواو ترمنځ ستونزې دي چې هڅه کوي ورته د حل لار ولټوي. د ملي نجات د جبهې مشر ویل چې د لاتر اوسه په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه څرګندې نښې او نښانې نه ویني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان د ختیځ څخه راپور لري. په دې وروستیو کې له کونړ ولایت نه پکتیا ته سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی وایي چې د جګړو له امله یې خپلې مېنې پرېښې دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې اړولې دي. دا کورنۍ له دولت او خیریه بنسټونو څخه مرستې غواړي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله راپور رالیږلی دی.
مته ولادي ګردیز خر د بلن منزله په سیمه کې دی. ویچار دی ولې دیننه د خپلې کورنۍ لغړو سره پر خړډا ګوسیږي. دوی خیمه او یالو باد او باران څخه د بچ کېدو لپاره بل کومه اسانتیا نه لري. مته ولا آشنا راډیو ته وویل چې سمه د مخ کې د کونړ لو چپې درې ولسوالۍ نه د طالبان او داعش وسلوالو ترمنځ د پر لپسې جګړو له امله راکډول شوي دي.
خپل منځي کې هغه خلک په جنګ و، داعش او طالبان خپل منځي کې داغو جنگ و، زموږ سره سات نه تیرېدل. داسې موږ په خپله خوښه نه وي راغلي چې یا مثال کوم غریبۍ پسې، یا مثال ګرمۍ د لاسه، یا کوم بل چې زموږ وطن موږ چې کوم ځایونه کوسېدلو هغه د دې نه ډېر هوانا کوو. زموږ کاروبار ښه جوړ و، زموږ روزانه ښه برابر وه، زموږ مالداري، زموږ ځمکې، هر څه ښه به مکمل و. همدغه جنګونو د لاسه رانه پاتې شوي دي.
د شمیرو له مخې د هغو کورنیو شمېر لسګونه ښودل شوی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د کونړ له چپې درې ولسوالۍ نه را کډوالی او د ګردیز ښار په شمالي برخه کې په بیابان اړولي. دا کورنۍ له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه لري چې دوی ته لومړني خوراکي او غیر خوراکي توکي برابر کړي. د دې کورنۍ په وینا د باد او باران پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
موږ ډېر کومک سرپناه او خوراکي توکو ته لرو چې بې حده زیات موږ دغې ته اړ یو او دغې ته موږ مجبور یو. او تر اوسه چې لږ کومک منګ سره شو ډېر شو د عوامو کړه کلي خلکو منګ سره مشرانو ملکانو منګ سره کومک کړه او د شپې ډېر اخنیم لري دا ځای چې دام د چا شخصي دی دا د ځای مالک هم پرون راغلی چې دلته زه کار شروع کوم هغه هم موږ مشکل د دې ځای هم لرو موږ خپل هم دا فکر کړی چې موږ دویمې او ځای ته خبر ورکړو موږ د هغې ته خبر ورکړو تاسو دولت ته نور مجرین ته چې موږ ته یو ځای داسې وټاکل شي چې موږ پکې یو څو ورځې تېرې کړو
د پکتیا د راستنیدونکو او کډوالو چارو د رئیس په وینا له کونړ لري دغه را کډوالو شو یو کورنیو د دقیق شمیر او د اړتیاو د معلومولو په خاطر لمړنۍ سروې تر سره کړې او لمرستندویو ادارو سره یې شریکوي عبید الله مرهونی زیاته کړه چې په دې اړه د ولایت له مقام سره هم معلومات شریک کړي او هیله مند دي چې له دغو داخلي بې ځای شویو کورنیو سره د اړینو توکو مرستې ور جلب کړي
د داخلي بي ځای شو د پالیسۍ لمخې د مهاجرینو وزارت ټول افغانستان کې د همغږي دند په غاړه لري مرستې همغږي کوي ورسته به نظارت کوي موږ د خپل مسؤلیت لمخې د دوی لمړنۍ سروې ترسره کړل لمړنۍ سروې په دې معنی چې د دوی د کورنوي شمیر د هرې کورنۍ د مشر نوم د ټلیفون نمبر تذکرې شمیره دا شان واخیستل دوی خپل همکارو مستد ته لیږو بعد لدينا چې موږ ډاډ ترلاسه کړو چې دوی واقعا داخلي بي ځای شوي دي د اړوند مستد له لارې له دوی سره ان شاء الله مرستې کوي
پر دې سربیره له غزنی، لوګر، هلمند، فراه، کندوز او ځینو نورو ولایتونو څخه هم سمه ده مخکې څه باندې زر کورنۍ د مختلفو عواملو له کبله پکتیا ته کډوالې او ورسره یوه اندازه مرستې هم شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنی خبرونه د واشنگتن استودیو څخه په ژوندۍ بناوري او د هم د خبرونه دریم رپورت د امریکا څخه لرو. سکال د امریکا د خپلواکۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې په داسې حال کې په یو څه توپیر ولمنځل شو چې پوځي قوت ننداري ته وړاندې شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وینا وکړه. دغه مراسمو ته د ټرمپ پلویان او معترضین ورغلي او پر جمهور رئیس یې تور لګاوه چې یوې غیر ګوندي رخصتي ته سیاسی رنگ ورکوي او د مالیا ورکونکو مالیا صحیح کوي. په موږ ته په دې حقلا دی رپورت ده
د پاسا د جیټ الوتکو ټیټی الوتنی په واټونو کې زریدار موټرې دا د امریکا د هغه پوځي قوت یو انمدارا و چې هیواد یې خورا لګوري او امریکا ته د یو جمهور رئیس سلامي
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
او تلانو په واسطه خپل تاریخ منځو چې په ویار زمونږ د بیرغ دفاع کوي او هغوی د امریکا د پوز زړور نارینه او خزی دي.
په واشنگتن کې د جولای د 14 نیټې د منځلو موضوع په عمومي توګه له ګوندي سیاست څخه بهر ګڼل کیږي خو سه کالی په اړه اعتراضونه موجود وو. دا مینډا وایټ هډ په نامه یو اعتراض کوونکی وویل
I think it's very clear that the president is politicizing a non-partisan event particularly by putting himself in the middle of it. The
padase halki wa siyasi banawr kavichi patriskia khpal jan matrakh kawi aw alwutaki aw tankuna rabasi da da haga da lobo da shanu patser de che la de lariye da maliya warkawun ko pa baya khpal jan shaw shodalese
da lan simon panama ya obal mutariz boel
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally know or care about the
هغه اساسا د سم او ناسم ترمنز د توپیر په حق لا نه پویږي او یا یې پروا نه لري.
د ټرمپ پلویانو هم خپل سرګندونې درلودې. یو پلوی جیل ډینیلز وویل
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to support his people, the forgotten Americans.
او لو خپل خلکو یعنی هغه امریکایانو سره چې شیوی دي د مرستې کولو لپاره هر هغه سکوي چې ورته اړتیا لري.
جاستن کلینز وویل
We have all of our enemies. They come out and they do these grand displays.
موږ ټول هغه دښمنان لرو چې راوځي او پوځي تجهیزات ننداري ته وړاندې کوي. هغه د امریکا په اړه یو څه بیهوده خبرې کوي او داسې خي چې غني موږ متول شي. خو اوس کزه د امریکا دښمن وای او دغه مراسم ملي دلای وای نو زه به ډار شو وای.
جمهور رئیس د هغه وخت رئیس د پوځي رسمي گزارش د کولو غوښتنه کړې و چې په 2018 کال کې دا فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال دغه پلان د هغو انتقادونو له امله عملي نه شو چې د لګښتونو او دغه ورځې ته د پوځي بڼې د ورکولو پر سر شوي وو. منتقدینو سږ کال هم دغه ستونزې راپورته کړې. شینن بو اوبراین چې د آسټن د ټیکساس په پوهنتون کې دا جمهوری ریاست زکړو تدریس کوي وویل
Our strength is the citizens. Our strength is our deep patriotism to this country.
زموږ قوت خلق دی. زموږ قوت له هیواد سره ژوره مینه ده. زموږ قوت له خلکو او اساسي قانون څخه سرچینه اخلي. دا یوازې د پوت په واسطه نه راځي. زما په اند دا د امریکا په اړه یوه ناسمه انګیرنه رامنځته کوي.
سپینا ماڼۍ ټینګار کوي چې دغه تمرکز په سیاست نه بلکې په وطن پالنې دی. دغه ادارې د دغه لګښت هغه اندازه نه ده خبره کړې چې خلک به یې دا مالیو له لارې ورکوي او اټکل یې میلیونونه ډالر کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سودان واکمنې شورا او د دیموکراسي پلوي ائتلاف هوکړه وکړه چې د انتقال په یوې دوره کې د لومړي وزیر په مشرۍ د خپلواک حکومت په ګډون غیر نظامي حکومت د واک د لیږدولو په موده کې قدرت شریک کړي. پام وکړئ په دې هکله د رپورت ته.
ولقد تقرر في هذا الصدد على وجه الخصوص
دواړو لورو د جمعې په ورځ د هوکړې په ترلاسه کېدو کې د افریقایي ټولنې د استازي محمد الحسن لابات له هڅو مننه وکړه. د سودان د انتقالي نظامي شورا مرستیال محمد حمدان داګالو وویل
ونشکر الوسطاء المبعوثين الافريقي
موږ له افریقایانو او ایتوپیا څخه په صبر او حوصله سره د دوی له منځګړیتوبه مننه کوو. موږ همدارنګه د ازادۍ او بدلون لپاره د خپلو پوځي ورونو څخه د دوی د ښې روحیې له امله مننه کوو. یو ځل بیا غواړو ټولو سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او ټولو هغو کسانو ته چې د ځوانو، نارینه او ښځینهوو لپاره یې د بدلون په هڅو کې برخه اخیستې ډاډ ورکړو چې دا قرارداد هر اړخیز دی او هیڅوک به ورڅخه بې برخې نه وي او د سودانیانو د هیلو تر وروستي حده به ورسیږي. د ازادۍ او بدلون د ځواکونو مشر عمر الدګیر وویل
وطن یشبه ثورتهم
یو ملت چې د خپل انقلاب په شان دی، عظمت، وړتیا او ویاړې هدف دی. دا هوکړه د انتقالي جوړښت لپاره لار پرانیزي چې په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې به اصلاحي پروګرامونه پیل کړي. لومړۍ مسله د سولې او خپلواکۍ ده، شفاف تحقیقات او د شهیدانو قاتلینو ته سزا. په پلازمینه خرطوم کې د دوه ورځنیو جدي خبرو په لړ کې دا هوکړه کولی شي په اپریل میاشت کې د نظامی اقدام په لړ کې له واک څخه د عمر البشیر تر ګوښه کولو وروسته رامنځته شوی بنبست مات کړي. د واک د شریکولو د قرارداد پر سر خبرې د جون په درېیمه هغه مهال ناکامه شوې چې امنیتي ځواکونو د سودان د پلازمینې خرطوم د نظامی مرکز مخې ته د راټول شویو مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه. د دسمبر په میاشت کې د عمر البشیر په وړاندې د شویو احتجاجونو له پیل څخه را په دیخوا څه باندې 250 کسان وژل شوي دي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. د لیبیا د دوه سیالو پوځي ډلو څخه د یوې ډلې یو ویا د ملکی کسانو له نښه کولو انکار کړی دی. نوموړي دغه خبره تر هغو تورونو وروسته وکړه چې د سه شنبې په شپه په پلازمینه ترابلس کې په یوه هوایي برید کې شاوخوا 55 کسان ووژل شول. پام وکړئ په دې هکله د رپورټ ته.
د سه شنبې د بمبارۍ قربانیان هغه کسان وو چې له جګړې، تاوتریخوالی او سختې بېوزلۍ تښتېدلي او د خوندي ځای د موندلو لپاره یې خپل ځانونه لا خطر سره مخامخ کړي وو. کله چې هغوی لیبیا ته ورسېدل نو پوه شول چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې کلکې کړي دي. دا لیبیا ساحلي ساتونکو د هغوی زیاتره کښتۍ ساحل ته ستنې کړې. بیا په داسې حال کې چې ونیول شول او اروپا ته د سفر کولو لپاره د یو بل فرصت د موندلو په تمه وو، په یوه داسې جګړه کې ایسار پاتې شول چې تر هغوی پورې هیڅ تړاو نه درلود. دغه بم چې یو ډرون غورځولی و د سه شنبې په شپه د کورنیو چارو وزارت د انګړ دننه پر یوې ودانۍ ولګېد. وروسته سهار پلټونکو په داسې حال کې مړی لټول چې لسګونو کسانو ورته کتل. هغوی دغه شپه بې له خوراک او څښاک په بهر کې تېره کړې وه. ځینو وویل چې دې تازه غمیزې دا هغوی په اهدافو کې بدلون نه دی راوستی.
لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ زیات کسان وژل شوي.
دا ځکه چې موږ د یو لا ښه ژوند په لټه کې یو او هغوی مو وژني. موږ دلته نه پاتې کیږو. موږ به د مدیترانې له سمندرګي څخه پورې وځو. دا د دې معنی نه لري چې موږ ترهګري ته مخه کوو.
اساساً دوه حکومتونه د پنځو کلونو راهیسې پر لیبیا حکومت کوي. دواړه خواوې وروسته تر هغه د درې میاشتو راهیسې په جګړه اخته دي چې په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوځ مشر خلیفه حفتر د زور له لارې د لیبیا د یو ځای کولو ژمنه کړې ده. په پلازمینه کې مش د ملي وفاق حکومت پر طرابلس حملې په شا تمبولې دي، خو زیات زیان یې ځایي خلکو ګللی دی. د اپریل له لومړیو څخه چې جګړه پیل شوې ده، شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 490 ټپیان شوي دي. د دغه حکومت چارواکي وایي چې یاده توقف خانه یو پوځي هدف نه و او د لیبیا په ملي پوځ د جنګي جرمونو تور لګوي. د لیبیا ملي پوځ پر دغه توقف خانې نه دغه بمباري تایید کړې او نه یې ورڅخه انکار کړی دی، سره له دې چې وایاند یې له دې انکار کړی چې دغه ډله ملکیان په نښه کوي او ویلي دي چې دغه ډله یوازې پر پوځي ځایونو حمله کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سو مهم خبرونه لنډیز اورئ. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالبانو د اساسو ترمنځ په خبرو کې نن وخت راغلی ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې ټاکل شوی دغه مذاکرات سبا د شنبه پر ورځ بیرته پیل شي. بل پلو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د افغانستان د طالبانو د استادو سره ګوري. د پاکستان حکومت وایي عمران خان د افغانستان د حکومت په منځوري د طالبانو د استادو سره په همدې رواني ونې کې ګوري او د غونډې په حق له بعد افغانستان حکومت هم وروسته معلومات ورکوي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د هوان د مرمیو لګیدو له امله 40 تنه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سوری د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مسکو ته تللی. د سوری د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیرو پیټرسن نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره وکتل. ښاغلی پیټرسن هیله وښوده چې د روسیې او ترکیې همکاري به وکړی شي د سوری د ادلی په ولایت کې وضعیت آرام کړي. د ترکیې او سوریې ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بم په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې په چاودنه کې د سوریې درې اوسیدونکي وژل شوي چې د چاودنې په وخت په موټر کې سوار ول. په جبل طارق کې چارواکو د ایران د تیلو یو ټانکر نیولای. چارواکي وایي هغوی ګمان لري چې په دې ټانکر کې خام تیل بار ول او د ایران نه سوریې ته روان و. په همدې حال کې هسپانوي چارواکو ویلي دي چې ټانکر د امریکا په غوښتنې نیول شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران بیا ویلی دی چې که دغه ټانکر زر خوشنی شي ایرانی چارواکي باید د فارس په خلیج کې د برتانی کښتۍ ونیسي. د تونس صدر اعظم یوسف شاهد په عامو ځایونو کې د حجاب یعنی د مخ پټول منع کړی دی. ویل کېږي چې دغه پریکړه د امنیتي دلیلونو په وجه شوې ده. د تونس په عمومي ځایونو کې د مخ په پټولو بندیز د سې شنبې د ورځې د ځانمرګې برید نه وروسته ولګول شو. په ډنمارک کې چارواکو درې تنه تورن کړل چې غوښتل بی پیلوټ الوتکې واخلي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته ولیږي. څارنواران وایي د درې کسانو نیت درلود چې ډرون یا بی پیلوټ الوتکې او نور وسایل واخلي او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسله والو ته وسپاري. په روسیا کې یو چارواکی د قدارۍ په تور نیول شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې نن د جمعې پر ورځ وختي الکساندر ورو بایوف ونیو. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي نیکولای چوکانوف سلاکار و. او وروستی خبر دا چې د بنگلادیش او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د کرکټ په سیالۍ کې بنگلادیش تر اوسه 15 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځلې دي. د لوبې 16 اوور روان دی. پاکستان په خپل نوبت کې بیا د بنگلادیش لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
ډیر قدر من اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خبرې خبرونه کې تر اوسه پورې لمن سره مل وي. تر لږ ځنډ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیلېږي. د آشنا رادیو سره پاتې شئ.